کلی مشه عباس صاحب قدرمنو اوریدون کو تاسته هم سلامونه. په روانه خبرونه کې به واوري د ترکی حکومت وای د افغانستان د سولې د کانفرنس نیټه وزندول شو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت ترکی ناست لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان د طالبانو له لوري د سولې پر خبرو شک څرګندوي. ولسمشر غنی وای طالبانو د افغانستان د $1 میلیارډ په ارزښت تاسیسات وران کړي.
ولی ورانوي که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروګرام نه لري، حتی عقل خرابې ده.
افغان ځواکونه له امریکایي او ناتو ځواکونه پرته د طالبانو مخنیولی شي؟
دا داستان ته ور بیا وګورئ. شل کاله مخکې 99% عملیاتونه په ملي قواو لخوا کېدل.
په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. خو په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د روان 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې تر 80,000 ډیر افغانان د خپلو مینو پریښودو تاړ شوي دي. آسیایي بانک له افغانستان سره د کورونا ضد واکسین لپاره $500 میلیون مرسته کوي او د هند صدر اعظم پر خپلو خلکو ژغ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره زیاته هڅه وکړي. د خبرونو تفسیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي د 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې 1,000 افغانان له خپل کورونو بې ځای شوې دي. د دې ادارې د شمیرو لمخې د جنوري لمیاشتې را پدی خو 13,000 کسان په ننګرهار کې او 2,000 په کندهار کې بې ځای شوې او تر دې دوه ولایتونو وروسته په فاریاب او بغلان کې ډېر کسان په تیرو دوه میاشتو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوې دي. او چا په خپل راپور کې چې پرون خبر کړ ویلي دي چې په سلو کې شپېته بې ځایه شوي ماشومان او تر 300 کلونو د لږ عمر خاوندان دي. د راپور له مخې جګړې په لومړي ګام کې او طبي ستونزو په دوهم ګام کې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شوي دي. آسیایي پراختیا بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د $500 میلیون مرسته تصویب کړه. د دې بانک د خبر پاڼې له مخې په دې پیسو به 6 میلیونه دوز واکسین وپیرل شي او افغانستان ته به واستول شي. د آسیایي پراختیا بانک رئیس ماسا څوکو اساګاوا پرون وویل د $500 میلیون دا ډاډ راکولی شي چې افغانان به د کورونا ضد ښه واکسین ترلاسه کړي. د آسیایي پراختیا بانک تر راپور له مخې په 2020 کال کې د کورونا وبال عمله د افغانستان د خلکو عواید سړي سر 15% کې کم شوې دي او بیکاری هم تر وړم کال 14% کې زیاته شوې ده. مشهور پاکستانی خبريال ابصار علم وای په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته د بریټ په نتیجه کې ټپي شوې ده. ابصار علم د دزو یو ویډیو چې د موټر له دننه اخیستل شوې ده پرون په خواله رسنوي کې شریک کړه او ویل چې د پناس کې په مرمۍ لګیدل لري. وروسته بل خبريال عزیز سعید په روغتون کې د ابصار علم پښتنې ته ورغی او ویل چې نو موړې داډه دی چې روحیه عالی ده. دا څرګندنه ده چې پر ابصار علم چا د ذکر دي خو دی په دې مشهور دی چې په ملکی چارو کې بیا بیا د پوز پر مداخله انتقاد کاوه. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره په روسیه کې د امریکا سفیر ویلي چې دا اونۍ به د خپل هیواد د چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر هغه ترنګلې شوې چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سایبری بریدونو د امریکا په انتخاباتو کې د مداخله او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته د روسیې له لوري د ګواښونو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګول. همدارس د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی مسأله ده. د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو موضوع او تازه د تور پوری شوې چې روسي په 2014 کال کې د چیک جمهوریت د مهماتو په وزیر مکه په 14 کې لاسترلود. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاندی ریپیکا راس ویلی چې سفیر جان سلیوان غواړي له خپل همکارانو سره د جو بایدن د اداري او روسي پر اړیکو خبري وکړي. د هند صدر اعظم له خپل هیوادوالو غوښتي چې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره تر وسه هڅې وکړي. نریندر مودی وویل هیوادی یو ځل بیا لستری جګړې سره په مبارزه بوخت دی. د پخپله تلویزیونی وینا کې تیر شپه دا هم وویل چې د کورونا وبا تر دوهمې څپې مخکې په هند کې وضعیت په ښه کېدو خو ستونزه ستره شوې ده. مودی په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې په هند کې د اکسیجن د کمبود ستونزه په ځانګړي ډول په پلازمینه نوې ډیلي کې ډېره ده. او د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی یوه د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. په سن رایزر کې د افغانستان د ملي ټیم درې لوبغاړي راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی لوبېږي. دوهمه لوبه د کلکتا نایټ رایډرز او چنای سوپر کینګ ترمنځ ده. سن رایزر د هند غوره لیګ د اتو ټیمونو د جدول په اخر کې ده چې تر اوسه درې لوبې کړې او درې سره بایللې دي. په چیرو دریو لوبو کې افغان لوبغاړي په دې لوبډله کې شځلې دي. کچیرته نن دا لوبډله خپل لوبه وبایلي نو په تورنمنت کې به دا چانس ختم شي چې د سر په دوو ټیمونو کې به راځي. خبرونه مو له اوساجی رادیو واپریدل. د ترکیه حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډې دوه خبر ورکړ. ټاکل شوی و د غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. د افغانستان حکومت د دې غونډې لپاره خپل پلاوی ټاکلی خو طالبان د غونډې ته د شک پسترګه ګوري. د دې موضوع په اړه د احمد شیبر راپور.
د استانبول غونډه چې ټاکل شوی و د راتلونکي شنبه په ورځ د ترکیه په کوربتوب او د امریکا په ملاتړ پیل شي تر اختر وروسته ته وځنډول شو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیر شپه یو تلویزیونی پروګرام ته د خبرو پر مهال وویل چې دا غونډه د دې لپاره وځنډیده چې غونډې ته وخت لږ پاتې دی او یو شمېر برخوالو نشوي کولای چې په راتلونکو درې ورځو کې د غونډې ته چمتو شي. چاوشوغلو د دې غونډې نوې نیټه اعلان نکړه. کله چې له چاوشوغلو پوښتنه وشوه چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه، د وویل چې ډېرې هڅې روانې دي چې د هغوی استازي هم برخه پکې واخلي. دا دوهم ځل دی چې دا غونډه ځنډیږي. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نیټه په داسې وخت کې اعلان شوې ده چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او د ایران مهر آژانس د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد په وینا ویلي دي چې یو شمېر هیوادونه هڅې کوي چې د استانبول د کنفرانس له لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او افغانان غواړي چې د خپل هیواد راتلونکي په یوازې په خپله وټاکي. تر دې مخکې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرون وویل که د دوی اندېښنې لرې شي دوی به د سولې لپاره په هر هڅه کې برخه واخلي.
اوس هم خبرې روانې دي. هڅه دا داسې دي د راتلونکي ګامونو دپاره د اسلامي امارت تشویشونو د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
په داسې حال کې چې طالبان د استانبول غونډې ته د شک په سترګه ګوري، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون د سه شنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د غونډې لپاره د افغان دولت د ګډون کوونکو لیست بشپړ شوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکیې ناستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ناستې د یو فرصت په سترګه ګورو. هم تر اوسه هم د طالبانو له اړخه تر اوسه هېڅ ډول چمتووالی نه دی ښودل شوی. د غړو لیست هم بشپړ شوی دی او تملر چې ټول طرفونه له دین څخه د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې تضمین لپاره اعظمي استفاده وکړي او موږ په همدې نیت او اراده سره په دین څخه ګډون کوو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه د دې غونډې د ځنډیدو خبر ورکړ او تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر قابلوف هم تاسو شان ستپرون وویل چې روسي ته د استانبول په غونډه کې د رسمي ګډون بلنه ورکړل شوې ده خو اټکل کېږي چې دا غونډه وزنډي شي ځکه چې بیلابیل خوې تر اوسه په مشترک اجنډا موافقې ته نه رسیدلې. وروسته تر دې چې تیر اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه بل طالبانو سره د شوې شمنې لمخې د می په لومړۍ نیټه نه وځي، د سپتمبر په 11 به وځي. طالبان وویل چې دوی به تر هغه د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل نه وي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي طالبانو د شاوخوا یو میلیارد ډالر او پارزش بنسټیزو پروژو ته زیان اړولی دی. ولسمشر غنی پرون شنبه سه شنبه په ار کې په یو غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ورانیو لاس واخلي، خو طالبان بیا دا تور ردوي. نور حال په دې راپور کې
افغان جمهور رئیس له خلکو طالبانو غوښتنه وکړه چې د بنسټیزو پروژو په ساتنه او رغونه کې همکاري وکړي. جمهور رئیس غنی نن سه شنبه په ارکه د خی حکومتولۍ او بشري سرچینو ونۍ په نامه جوړ شوی غونډه کې طالبان د بنسټیزو پروژو په تخریب او ورانۍ تورن کړل.
مرینم فراموش نکنین چې یک میلیارد ډالر حرکات طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رسوند. نزور بند نارکو ولی ورانوي که د جوړولو قوت نه لري، مثبت پروگرام نلری، حتی اقل خرابی مخونی است.
جمهور رئیس همدار از ویل که طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، د پلونو سړکونو د ورانې پر ځای دی ګلان او غنم وکړي. جمهور رئیس غنی همداشان په دې پروګرام کې زر هغه پرختیایي پروژې پرانستي چې د خاري میثاق لاره په هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې بشپړې شوې وي. د ښاغلي غنی په خبره په دې پروژو شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی، خو طالبانو بیا د افغان جمهور رئیس دغه څرګندونې رد کړې. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلي چې دوی د بنسټیزو پروژو دورانې عاملین نه دي. نوموړي ادعا وکړه چې افغان حکومت او امریکایان دغه ډول پروژو پورانه کې لاس لري، خو په دې لیکل شوی پیغام کې دا هم لیکلی چې هر بیدار ولست خپل ازادۍ لپاره توانونه منلې دي.
په ورستوي کې په ننګرهار او د کندهار پرغنده بلوسولي کې دوستر پلونه ویجار شول. حکومت او خلکو ویل چې دا پلونه طالبانو ویجار کړي، خو هغه مهال طالبانو د دغو پلونو د ویجاړېدو په اړه څه ونه ویل او نه دولت تورن کړ. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال فرانک مکینزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ او د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دفاع وزارت ته به په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکینزی په وینا د دې پلان لمخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کیږي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
جګپوري امریکایي جنرال فرانک مکینزی وایي د دې مذاکراتو د یو معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي په راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ وویل چې د میله پیله د سپتمبر تر 11 به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال مکینزی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکینزی زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي، دوی باید هغه موافقه پلي کړي چې دوی په خپله چمتو کړې دي. رویټرز اژانسلی کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو شمنې د اندېښنې پیدا کړې دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او شاید له هغه ځایه د امریکا پر متحده ایالاتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحده ایالتونو ته متوجه وي. جنرال مکینزی وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکینزی وویل که له افغانستانه ځواکونه ووزي، هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زمو شخلا ازادي رادیو اوري ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. اوس به صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل ورستۍ غاڼه کې تر سپتمبر پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسأله باندې یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان ځان ته پریښودل به یو تاریخي تیروتنه وي او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل به د امریکا په اړه د اسامه بن لادن نظر ثابت کړي چې ویل یو او امریکا به په آخر کې وتښتي. لیکوال په همدې مسلې تم شوی او لیکلی دی بن لادن دا خبره د 1990 کال په اگست کې هغه وخت کړي و چې د امریکا پر ضد د جګړې فتوا یې ورکوله. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلی د طالبانو د رژیم لره پرزیدو ورسته د اسامه بن لادن وژل د امریکا یوازینی هدف نه و، بلکې په دې پسې هم وتلې و چې د واشنگتن د هوډ په اړه په تیره بیا د امریکا له خاورې بهر د هغه نظر ناسم ثابت کړي. اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبټ آباد ښارګوټي کې وژل شو. ورسپان لیکي اوس چې امریکا په یو خاص حالت کې لشلو کلونو وروسته افغانستان پریږدي، په حقیقت کې به د اسامه بن لادن نظر سم ثابت کړي، ځکه دا هیواد لا هم د طالبانو له احتمالي بیا راتلو سره مخ دی. ټایمز د طالبانو رژیم ته په اشاره لیکلي، هغه وخت ښځو د کار او زده کړو اجازه نه درلوده، خو اوس میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ځي، ګڼې نجونې لوړ تحصیلات لري، ډاکترانې شوي دي، د پارلمان غړي شوي او یا هم په ورزشي لوبو کې ګډون کوي. خو د لیکوال په خبره اوس به د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو دا ښځې شاته پرېښودل شي او وی ریزي چې د طالبانو په احتمالي راتلو سره دا ښځې خپلې ټولې لاسته راوړنې وبایلي. افغان میرمنې نه یوازې د سولې په بهیر کې له خپل کمرنګ حضور شکایت لري، بلکې دا اندېښنه یې هم ښودلې چې د طالبانو په احتمالي بیا راتګ سره به ممکن هغوی یو وار بیا د 1990 تر 2001 کال ترخی تجربه تکرار کړي. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړي چې افغانان به د طالبانو جنایتونه هیر نه کړي. خبرونه له 15 کلنې رضا ګل سره خبرې کړي چې د طالبانو په دوره کې د دې ډلې جنگیالیو د کابل په قره باغ ولسوالۍ برید کړی و، درې تنکي زامنې وروژل او دای اړ کړ چې یبلې پخې کابل ته وتښتي. وایي لای هم هغه پیښه له یاده نه ځي او ډارېږي چې طالبان بیا واک ته ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د نږدې شلو کلونو په تیریدو په قرباخ کې د طالبانو د وخت د جنگ نخې لورای ښکاری او خلک لا هم د لیکوال په خبره هغه جنایتونه چې طالبانو په شمالي کې ترسره کړي نه دي هیر کړي. د رضا ګولي په څیر زرګونه نور افغانان هم په ویره کې دي چې داسې نشي واکته د طالبانو په احتمالي بیا راتلو ناخواله تکرار شي. طالبانو په وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې ویلي د افغانستان له دود او دستور او د اسلام له دین سره سم د ښځو حقونه رعایتوي. ځینې ښځې بیا دا څرګندونې عامی بولیا وای طالبانو کومه خاصه طرح نه دا وړاندې کړي.
سویدن کمیټه د غزنی په دوه ناامن ولسوالیو کې علمی مرکزونه پرانیستي دي. دا مرکزونه کتابتونونه او کمپیوټر لیب لري. د دې کمیټې په اساس د دغو علمی مرکزونو او کتابتونونو لاري زرګونه کسان روزل دي. د سیمې خلک وای د دغو مرکزونو لاري ډیرای ځوانانو خپل علمی تنده خړوب کړی او زده کړې کړې دي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډیرای وخت پر دولت دا پر اچول کیږي چې د علمی مرکزونو په جوړولو کې چندان کار نه دی کړی. نور حل په دې راپور کې
محمد نور علي خیل تلسکلان دی. د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. علي خیل وایي هر ورځ له کلی څخه د ولسوالۍ بازار ته راځي او په یو کتابتون کې د خپل خوښې د کتابونو مطالعه کوي. نوموړی وایي ځینې کتابونه کلی ته وړم، هلته یې نورو ځوانانو ته ورکوم ترڅو مطالعه وکړي. د دې خبره د علمی مرکزونو او کتابتونونو جوړېدل د ځوانانو په فکری وده کې مهم رول لري. علي خیل وایي ارمان یې دا و چې په خپل سیمه کې یو غنی کتابتون ولري.
کته مکر کې خو بل داس کتابتون نسته، نو موږ یوازې نه کتابتون هم دغه موږ دلته راځو. هغه کتابونه چې موږ مکتب کې موږ ته ریفرنس په ډول باندې راکول کیږي، هغه دلته پیدا کوو. اول ته فکری وده هم ورسره کیږي، ځکه چې دا یو لری پاته مونږ کده، نو ډیر وخت کتابونه نور پیدا کیږي.
علي خیل وایي د غزنی په لری پروتو ولسوالیو کې د ریسورس سنټرونو جوړېدل د ځوانانو لپاره ارکلی سره مخ سوي دي. نو موړی زیاته ویله جګړې او بدبختیو د خلاصو لار یوازې او یوازې زده کړې دي. موږ د خپل روشان راتلونکي لپاره له همدې مرکزونو د فکری ودی د پراختیا په توګه کار اخلو. دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د غزنی په مقور او قرباغ ولسوالیو کې د علمی سنټرونو ریسورس سنټرز په نوم درې مرکزونه جوړ کړي دي. په غزنی کې د سویډن کمیټې سیمه ایز مشر جاوید یوسف ازادۍ راډیو ته وویل، لا تیرو 30 کالو راهیسې سویډن کمیټه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي چې یو هم ښوونه او روزنه ده. د دې خبره په دا وروستیو کې په قرباغ ولسوالۍ کې د نسواني عین او سلطان محمود په نومونو دوه کتابتونونه جوړ کړي دي چې کمپیوټر لب هم لري. د شهاب الدین په نوم د علمي سرچینو مرکز بیا په مقور ولسوالۍ کې جوړ شوی دی چې شاوخوا 4000 کتابونه او کمپیوټر لب لري. په دې برخه کې د زده کوونکو په روزلو کې شکردار ادا کوي. ښاغلی یوسف زیاتوي تر څنګه زده کوونکو ته د دې د خوشي وړ کتابونه په کتابتونونو کې سته او د 2021 زیږدیز کال په لومړیو دوو نیمو میاشتو کې تر 4000 زیات ځوانان د کتابتونونو ته ورغلي او د خپل خوشي وړ کتابونه مطالعه کړي دي.
په زرګونو متعلمین، په سلګونو استادان راضی د کتابخانو څخه استفاده کوي. دویم بخش کمپیوټر لیب دی، په دې کې ډیر په منظم شکل باندې د کمپیوټر د پروګرامونو په بخش کې استادان او شاگردان چې ډیر علاقه مند دي د یو منظم پروګرام لاندې دوی ته تربیه ورکول کیږي او په آخره کې دوی ته تقریبا شپږ میاشتنی او یو کلن ډیپلوم هم ورکول کیږي.
محمد ربانی د شهاب الدین د کتابتون مسول دی. نوموړی وایي د دغه مرکز له جوړېدو سره په خلکو کې د مطالعه شوق پیدا شوی دی. په اوسط ډول هره ورځ له شلو تر وویشتو پورې ځوانان دې کتابتون ته راځي او خپله مطالعه کوي. نوموړی وایي ډیری وخت موږ د خپل کتابتون کتابونه لرې پرتو سیمو ته وړو، هلته یې په ځوانانو وویشو، له دوو اونیو وروسته پسې ورځو او د لیست له مخې کتابونه ځینې راټولوو او کتابتون ته یې راوړو.
خو که په اوسط شکل موږ ته وګورو نو د ورځې له شل تر اووه ویشت نفر پورې مراجعین لرو، او هغه کسان چې مکتبتون ته مراجعه نه سي کولی، یعنی د لرې پرتو سیمو لیسې زده کوونکي، نو د هغوی سره موږ همدغه یوه همکاري کوو چې کتابونه ټولوو، سل یو نیم سل دوه سوه ټوکه کتابونه، او همدارنګه د مراجعینو د کتاب سره یو ځای هغه وړو او هلته یې ورباندې ویشو.
دا غزنی قرباغ او مقر هغه ولسوالۍ دي چې دلته هم ډیرای وخت وسلوالو لوري پر دولتي او نظامی ځایونو بریدونه تر سره کیږي. ډیرای سیمه نامنه او د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرائیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
آیا افغان ځواکونه له امریکایي او ناتو ځواکونو پرته د طالبانو مخه نیولی شي؟ د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسي جوړونکي اندېښمن دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغان ځواکونه د طالب سخت دریځو مخه ونه شي نیولی. د آزادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې راپور کې د امریکا د ځینو استخباراتي چارواکو او پالیسي جوړونکو او معتبرو راپورونو پر اساس دې ته کتنه کړې چې آیا افغان ځواکونه به له بهرنیو ځواکونو پرته په جنگ کې برلاسي وي؟ سفی الله ستانگزی د آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د یو تحلیلی راپور لندن له ځینو نویو زیاتونو سره تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې تر شل کلن قوي پوځي حضور وروسته له دغه جنگ ځپلې هیواد د وروستیو دوه نیم زرو امریکایي سرتیرو وتلو د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي چې ښایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې د طالبانو په وړاندې تاب را نه وړي. دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي چې افغانستان پرېږدي. لږ وروسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 د خپلو عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړ، ناټو هم تایید کړ چې د واشنگتن مهالویش به تعقیبوي او د سپتمبر تر 11 به خپل پاتې 10 غیر امریکایي عسکر له افغانستان وباسي. که څه هم افغان ځواکونه له 2014 کال راهیسې امنیتي چارې په خپله سنبالوي، خو د لوجستیک، نږدې هوایي ملاتړ او د مهمو وسایلو د ترمیم په برخه کې ډېره اتکا پر امریکایي پوځیانو او د دوی په قراردادیانو کوي. د امریکا یو وروستی استخباراتي راپور چې پکې د کلنیو ګواښونو وړاندوینه شوې او د بایدن تر اعلان مخکې سنا جرګې ته وړاندې شوی و، خبرداری ورکړی چې راتلونکی کال هم د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون هیلې کمرنګې ښکاري. دا راپور اټکل کوي چې طالبان به د جنگ په ډګر کې پرمختګ وکړي او افغان پوځیان به د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ د نشتوالي په صورت کې د طالبانو په مخنیوي کې ستونزې ولري. سنا جرګې ته د امریکا د ملي استخباراتو د مشر اوریل هاینز د کلنیو ګواښونو په وړاندې شوي راپور کې راغلی چې کابل به د جګړې په ډګر کې له شاتګونو سره مخ وي او طالبان ډاډمن دي چې پوځي بریا خپلولی شي. راپور کې زیاته شوي چې افغان ځواکونه د لویو ښارونو او حکومتي اډو خوندي کولو ته دوام ورکوي، خو په دفاع کې له سختۍ سره مخ دي او د هغو سیمو د بیا نیولو او هلته په بیا حضور کې له ستونزو سره مخ کیږي چې په 2000 کال کې پریښودل شوي دي. اخو بیا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ډاډ خودلی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او هیواد د دفاع پوره وړتیا لري او لډیر وخت دا کار کړی دی.
خاص قوو کماندو ته اوې قطعات ته وګوري، دا داستان ته یې ور بیا وګوري، شل کال مخکې نه نوی فیصد یا سل فیصد اجرات عملیاتونه بین المللی قوا له خوا کېده. شپږ کال مخکې تزول اسم شلسو دانګام کې لومړی برید په دانګام باندې وسو دا یې موږ اوس نشر دپاره نی یوه اونۍ په کارو چې لوی درستی صاحب مشاور صاحب د امنیت ملي دا ټول دانګام ته یو پلان جوړ کړي. اوس هره ورځ شل تر پنځوس عملیاتونه اتصاد خاصو قطعاتو او هوایي اتلانو لخوا کېږي.
په عین حال کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو ایس آی پی ګواښ کوي چې د دولت د سقوط او د تازه جګړې د پیل خطر ډیر زیات دی. د دې انسټیټیوټ د افغانستان د مطالعاتو ګروپ راپور کې راغلي د عسکرو ایستل به نه یوازې امریکا لا زیانمنونکې کړي بلکې په افغانستان او سیمه به داسې بدې اغېزې ولري چې د هیڅ یو اصلي لوبغاړي په ګټه به نه وي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ټینګار کوي چې واشنګټن به له یو واټنه د ترهګرۍ ضد هڅو ته دوام ورکړي سو د دې مخه ونیسي چې افغانستان بیا پر امریکا او ګټو یې د ترهګریزو بریدونو په اډې وانه وړي. هغه د دې یادونه هم کړې چې افغان حکومت څه باندې 300,000 دفاعي او امنیتي ځواکونه لري ګڼ هغه دي چې د امریکا او ناتو ځواکونو لخوا په تیرو شلو کلونو کې روزل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو راهیسې د افغان ځواکونو د وسایلو او تجهیزاتو تمویل کړی څو دا پوځیان په جګړو کې ښه وړتیا ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت د 2023 کال په پای کې له امریکا نه ټول ټال 1,300 هاموز غروال ګاډي 550 جنگي موټر 10 بلک هاک هلیکوپټر او 4 A-9 جنگی الوتکې د نګدی هوایی ملاتړ لپاره ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ګډ لیګدیز امنیتي قومندانې مشر ډګر جنرال جان ډیریک وایي د افغانستان د دوامدار ثبات او امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو حفظ حیاتي ارزښت لري. نیوکې کېږي چې هر څه یوازې د کاغذ پر مخ ښکاري، په واقعیت کې کیسه بل ډول ده. د امنیتي چارو شنونکي او د افغانستان په شمال کې د امریکا د خاصو ځواکونو یو پخوانی سلاکار تټ کالاهن ازادي راډیو ته وویل څه چې د کاغذ پر مخ لیکل کېږي تر واقعیت ډیر توپیر لري.
د زمکی لوجستیک په لحاظ تو کې ټاکلي ځای ته نه رسیږي، ځواکونه تل ناسم تمویل شوي. دا د کمزوري لوجستیک او د سیستماتیک فساد په خاطر دی.
کالهان د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې تر نیوکو رها خوا چې دی معتقد دی د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته خپل وسایل هم نشي ترمیمولی، د افغان ځواکونو په جنګي ارادې او هوډ هم شک څرګندوي. دی وایي طالبان ښایي د ځینو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره لا پسې زیاتې هڅې وکړي. د بېلګې په توګه دی ترینکوټ یادوي چې شاوخوا یې طالبانو نیولې، یا هم هلمند چې تیر کال سخت جګړې پرې تېرې شوې، یا په شمال کې کندوز چې وار لمخې په گاونډیو ولایتونو کې جګړو زور اخیسته.
له هر پلوه افغان ځواکونه د طالبانو په مقایسه لوړې جنگي وړتیا لري. د لوټکو له پلوه د درنو او سپکو وسلو توپونو او د اسکرو له پلوه د ځواکونو د مقایسې په لحاظ هیڅ دلیل نشته چې ولې دوی د طالبانو مخه ونیبله. خو تاریخ خودلی هغه اراده، هوډ او ډیسپلین چې طالبان لري دوی پکې شاته پاتې دي. نو دا عوامل طالبان برلاسي کوي. د پوځي زور لاړخه دوی یعنی افغان ځواکونه په ملي کچه باید د طالبانو مخاوني ولې شي، خو خای په دې کار بریالي نشي.
د امنیتي شونونکو کاله هندانی وکه مخکې هم د ځینو خلکو لوري پر افغان ځواکونه شه بخو د افغان حکومت مشران بیا ډاډ خي چې پوځیان د دوی په خبره د هیواد د دفاع لپاره لوړ مورال او غختل اراده لري. دا خبره څه وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وکړه او افغان ولسمشر اشرف غنی هم دا اونۍ تکرار کړ چې که طالبان سوله کوي مخته دي شي، او که جنگ کوي د په خبره دا غزو دا میدان. ښاغلی محب ویلی وو جنگ افغان پوځیان کوي او یوازې د بهرنیو مرستو ته اړتیا لري چې د هغو ډاډ هم ورکړل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم تازه په خپله د دغو مرستو د دوام د ډاډ د ترلاسه کولو خبره یاده کړه.
پیمان امنیتی دو طرفه مامره امریکا امرای ناتو بجای
امریکا او ناتو سره زموږ دوارخیز امنیتی تړون په خپل ځای دی. زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل، تجهیز او ان شاء الله تعلیم به په بهرنیو هیوادونو کې دوام ولري. د امریکا محترم جمهور رئیس او د ناتو سازمان سرمنشي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوی ټولو ماته اطمینان راکړ چې په دې وخت کې تاسو د تمویل تشویش ملرئ. د تجهیز او روزنې په برخه کې اساسي اقدامات تر لاس لاندې دي.
اقدامات اساسي
د افغان پوځ په لیکو کې د بی همغږیو، ناسم تمویل او د چارواکو ترمنځ د سیستماتیک فساد تر پراخو نیوکو رهاخوا د افغانستان ځانګړي ځواکونه که د اردو کمانډو پوځیان دي یا د پولیسو خاصه قطعه او ځینې نور ځانګړي عسکر ښه ارزول کیږي. د دغو پوځیانو شمیر له 60,000 تر 30,000 ښودل شوی چې خاصو قطعاتو، ځانګړو عملیاتو قولي اردو، ځانګړو پولیسو قطعه او نورو ارګانو کې ځای شوي. امنیتي شنونکی ټټ کالهن وایي دا پوځیان نه یوازې دا چې ډېر وړتیا لري، بلکې د هغو کلیوالي یا ښاري سیمو په بیا نیولو کې هم ډېر برلاسي دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د کالهن په خبره دا پوځیان له جلاس او قویداري یا قمانډي برخمن دي. دغه لوړپوړي امریکایي شنونکي بیا دانی وکړه هم وکړه چې کمانډو ځواکونه سره له دې چې سیمې نیسي خو دمه نه ورکول کیږي. دی د بیلګې په توګه کندوز یادوي چې له طالبانو یې له بیا نیول کېدو وروسته هم څو اونۍ افغان کمانډو ځواکونه پکې تم وو او په وړو عملیاتو بوخت وو. دی وایي دا پخپله د فعالیت مخه ډبوي او د هغوی وړتیا کموي.
دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. د ترکیه حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډیدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و دا غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي د 2021 کال په لومړیو درو میاشتو کې یو واقع سره افغانان لخپل کورونو بې ځای شوې دي. آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د 50 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. مشهور پاکستانی خبريال ابصار علم وای په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته د بریټ په نتیجه کې ټپي شوی دی. د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره په روسیا کې د امریکا سفیر وای دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته لاړ شي. د هند صدر اعظم له خپل هیوادوالو غوښتي چې له کورونا او با سره د مبارزې لپاره تر وسه وسهڅي وکړي. او د هند کرکټ د غوره لیگ لوبو پترس کې نن دوی لوبي تر سره کیږي. لومړی یو د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ چې د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. زموږ اخلاص ادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 ما شام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنی وی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه ورده شي. اوسم ولایت په ولایت خبرونه او رودا په تیرونیو کې په مستقیم ډول خبره شوی و چې دلته تکرارو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیپلنې په ندي
پکتیکا امر بده شکه مثبت تغیر.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروی ما د خبرونه تمو هر کله کوم. نن مو د خبرونه فراه ولایت ته ځانګړې ده. فراه د افغانستان په لویدیځ کې د ایران په پوله کې پروت ولایت ده. د دې ولایت په شمال کې هرات، په لویدیځ کې غور، په جنوب ختیځ کې هلمند او جنوب کې نیمروز ولایتونه موقعیت لري. دا ولایت 8,400 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز یې هم فرانو میشی. په مشرانو جرګه کې د فراه د خلکو استازی سناتور ګل احمد عظیمی او د غراس په فراه ولایت کې یو مدني فعال محمد یعقوب مفتون زموږ د خبرونه میلمانه دي. میلمانو ته هرکلی وایم. لومړی هم سناتور صاحب ګل احمد عظیمی، که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د فراه امنیتي وضعیت نن سبا څنګه دی.
تاسو به تر ما وروه چې د فراه ولایت تقریبا د پلازمېره کابل نه 0 کیلومتر حدودن لیری پروت دی. دا فراه ولایت دا ایران سره دیر اوږده پوله لري. دننه په فراه کې ستونزې او مشکلات، ناامني یو عمده علت ده د ناامني و دی. ستونزه او مشکل دا دی چې زموږ ولایت ډېر د مساحت او نقطه نظره وسیع ولایت دی، اما تشکیلات یې ډېر مهم دي. د فراه ولایت لس ولسوالۍ لري. فقط د فراه د ولایت مرکز او بعضې محدودې ولسوالیانې حکومتي حاکمیت پکښې شته. په نورو کې طالبان لوړ لاس لري، لکه بکوا، لکه گلستان، بالابلوک، خاکسفید، حتی پشروت. چې زه د هغه ولسوالۍ اوسېدونکی یم، نو هیلهمند په دې یو چې د افغانستان څومره مشکلات د افغانستان ټول خلک په دې هیله دي چې د ترکیې ناسته موږ یو هدف ته ورسي او دا ستونزې مشکلات او د افغانستان جګړې ته د پای ټکی.
ډېره زیاته مننه کوروډن سناتور صاحب عظیمي. ښاغلی مفتون هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی، ورته هرکلی وایم. مفتون صاحب، ستاسو په نظر دلیل څه دی؟ فراه له ډېرو کلونو راهیسې ناامن دی، خصوصا اکثره ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلي دي، لکه سناتور صاحب عظیمي چې ورته اشاره وکړه. دلیل څه دی چې د فراه په وضعیت کې ډېر تغییر نه راځي؟ که څه هم د تېرو کلونو په پرتله د دې ولایت د مرکز او د مرکز د شاوخوا امنیت یو څه شاید بهتره شوی وي، ځکه چې حملې د پخوا په شان په مرکز نه کیږي. مهرباني، ستاسو نظر څه دی؟
مننه. سلامونه تاسو ته او ښاغلی وکیل صاحب ته. زه باید تاسو ته ووایم چې د فراه ولایت امنیتي وضعیت د سولې مذاکرات چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د ډلې ترمنځ په قطر کې پیل شوی وضعیت طبیعي بود پیدا کړی. په مجموع کې د طالبانو له خوا غټې حملې نه دي شوي په ښارونو باندې او په ولسوالیانو کې. څه ناڅه جګړې سته د څو کالو په اوږدو کې فراه ولایت ته خاصه توجه نه ده شوې. موږ د فراه ولایت د سکوت شاهدانو چې څو ځله پرله پسې فراه ولایت سکوت وکړي، د دښمن لاس ولوېدی. په ډیرو بدو حالاتو کې د فراه ولایت خلکو ژوند تېروي دلته، او موږ همیشه خپل ځخ پورته کړی چې د فراه همیتی وضعیت ته باید توجه وسي، ځکه فراه ولایت د ایران سره اوږده پوله لري او همیشه د ایران د خوا فراه ولایت کې مداخله کیږي. په دې وختونو کې موږ د فراه ولایت د بخش آباد بند د بنیادی پروژې د کار د پیلولو شاهدان یو. په فراه ولایت کې خلک په دې اند دي چې ایران به بی تفاوته پاتې نشي، د دې بند د کار د درولو لپاره به هغه مخالف ډلې به تکویک کړي. دوی به واسطه د فراه د امنیتي وضعیت د خرابوالي په خاطر خلک دان دښنه لري، او پر مرکزي حکومت همیشه زموږ غږ داده شي فراه ولایت اضافه ځواکونه واسطه د فراه ولایت پر ولسوالیانو باندې خپل فوکس واچوي. موږ وینو چې اوس د فراه ولایت اکثره ولسوالیان د طالبانو تر ولکې لاندې دي، دوی هلته حاکمیت لري. دولت تر اوسه هلته خاص حاکمیت نه لري، خلکو ته خدمات نشي وړاندې کولای، خلک هلته په بد وضعیت کې ژوند کوي. نو زموږ هیله همیشه د مرکزي حکومت څخه دا وه، اوس هم دا ده چې فراه ولایت یو لیرې پروت ولایت دی، فراه ولایت ته توجه نه ده شوې. موږ همیشه خپل وکیلانو د طریقه خپل ځغ پورته کړی چې فراه ولایت د مرکزي حکومت لخوا باید خاص توجه وشي.
ډیره مننه مفتون صاحب. سناتور صاحب عظیمي، ښاغلی مفتون دی بخش آباد بند یادونه وکړه، د دې بند کار کوم ځای ته رسیدلی؟
د فراه د بخش آباد د بند موضوع عین د زرخان د وختو ده. د فراه د خلکو هیله همدا ده چې دا بند فوخسی ایمارتی او پرا پدی مساحت پدی پدی پاناوری بندی امزکی خرو بسی. مشکل داده چی خبوری دیر دی عمل لش دی. در زرخان در وقت تو تروس پوری در دی بند هزینه یا لگشت حدی اقل سنور سوا تر پینزت سو میلیون دلار دی، مگر متاسفانه په ټول د دې شل کالو کې 15 میلیون ډالر یې ده سروي، 15 میلیون نور یې ده ډیزاین پاک مصرف شي. او کته وضعیت په همدغه منوال مخ ته ولاړ شي چې په شل کالو کې لاس میلیون
علي عظیمي
سره دا
وکی. بله ستاسی عواز کل کل قطع کیشه خپل موقعیت لطفاً ما بدلوی پدی ورستی تو کلونو که دیده بند جوری دو تو خبرون اخبار شوال تو زلی وویل شوال چه دی فرا خلکو همکاری اعلان کرا او حکومتم لترکی کمپانیو یا نورو کمپانیو سر قرار دادونه کردی او دی بند چاری پیل شوی دی اما ستاسی خبرو دست مالی میشه چه تروس پریس کار نده شوی یا پدی بند بندی کار لا پیل شوی نده ستاسی منظور هم داده یا کنه کار پیل شوی دی اما ورو روان دی
گوره زدی مسئولیت پا حکومت کی پا تکل سن چی زدی یو مستقل نده پا غاره ندی زه پا طول زدگه کلو کی پا دی غنده که می گدون نده کری گدون می پا دی ارتباط دی خبری دیری دی عمل نرسی ما تا سعرز وقتی پا طول در شل کلو کی وقت چی 15 میلیون دلار پا سروی کی او 15 میلیون دلار په ډیزاین کې مصرف سی او د دې بند مصارف او ازینه 300 یا 500 میلیون دلار وي دا به یو پیړی وخت زمان ونیسی نو د حکومت خبري عملی خبری ندی
بله ډیر مننه بله صحیح مننه لیکن نه پېښه ما د فرا چارواکو په سلون ویل دي چې په بند باندې کار پیل شوی دی له شغل مفتون څخه به وورو مفتون صاحب فعلاً تاسی چی پسی ما که یاست پا بند بندی کار روانده یا که اصلاً کار داری دلی ده؟
پا دی وقتونی که در پرا ولایت با بخشابات پر بند کار پا جدی دول روانده مخی تو وقت مخی علت غنجان ونی ورس با در پرا ولایت خبریالان هم علت برخ وقت که در غنج تقای گزارشی نجور که چی طالبان اعلان وکی چی مجده دی بند امیت نیسو نو ډیر خرګی الته غوښتي خبريالان هم کډون کړي وو د نرسي څخه خبريالان گزارشونه جوړ کړ د رسنیو څخه نشر شو چې پر بند باندې کار روان دی خو هغه متنفذین نو هغه سپینږي چې د بخش آباد بند په جوړولو کې رول لري د امنیت د امنیت په نیولو کې چې رول لري هغه نه فرا ولایت ترغله دلته د دولتي چارواکو سره غونډه ونیوله دوی د مرکزی حکومت څخه د دې غوښتنې کوي چې د بخشابات بند د جوړولو د کار لړۍ لا تیز کړي یو خاص بودیجه د بند ځانګړي کړي چې دا بند په لاند وخت کې جوړ شي عملاً اوس د بخشابات پر بند کار روان دی او طالبانو د دې بند امنیت ډاډ ورکړي خلکو ته چې دوی به د دې امنیت تضمینوي کار عملاً اوس روان دی خو خلک د دې اندیشنه لري چې که دا بند جوړ شي د ایران ته به د اوبو مخه ونیول شي او ایران به بې تفاوته پاتې نه شي د دې بند په تخریبولو کې به دوی د لاسوهنه وکړي
بل ډېر زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري په دې خبرونه کې په مشانو جرګه کې د فرا د خلکو استاذ سناتور ګل احمد عظیمی او د فرا یو مدني فعال شاغل محمد یعقوب مفتون سو مشمل مانه دي لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې اعلان او ما وهله چې ټلیفون وکي په ځانګړي ډول د فرا له اوسیدونکو ته مده چې ټلیفون وکي او د خپل ولایت مسائل مطرح کړي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
د ټلیفون شمیرې د 0993 2340 بل شمیرې د 0923 2555 د سکایپ له طریق هم کولای شئ لمر سره تماسونې سي radio.azadi.radio.tk اوریدونکو له روزان راو پیژنې
مننه زه عبد الناصر افغانم د تاسو د کندهار له تمه یو نه صلی الله علیه وسلم او من منو ته سلام
سلام
زه نه منو صلی الله علیه وسلم دا پښتنه کوم ما څو شپږ ورځې کلم په د پرایدا ته بقاو له صدې کې د خاني په بخښ کې کار کړل ته مې ژوند کې دي نو د بقاو په خوا کې به څه لورن چوي نو څه به به څه وي د څنګه کوم د پیډا کې چې اکثر پر مو کې وین چې وبې ځای پیدا شي پر مې تقریبا یو ستر وایا مې تر وایا مې تر ور کې چې یوازې چې څنګه په دې کې چې زرات خو دا کې او بغیر کې ستنه نو خلک د دې غربت سره مخامخ یا وبقا وبقال صديق سم څنګه کې ټول یو تدې او کور کور کا پاتې هغه ما که ثاني چې به کې ځای نه جوړ کړی نو څه کول
خپل سیمې پرېږدي. ما د نن اوس دغه پوښتنه ده چې دوی د اوبو لپاره څه کار کوي او
بله سلامت اوسئ. ډېره مننه افغان صاحب. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه محمد شریف د لوګر ولایت.
محمد شریف صاحب مهرباني.
د پرا ولایت د بند څخه جوړېږي، د بخش آباد بند څخه د نوګاره سي بندونه په هر ولایت کې جوړ شي، نو دا د افغانستان د پر ډېره پیدا کوي او ډېره ګټه رسوي. او دموږ د همسایګانو ته چې کومې اوبه ورځي کړه، نو دغه مخنیوی به وشي. او دموږ تاسې د زراعت او باغداري مالداري دا به ټول جوړ شي، او د افغانستان چې کوم واردات دي له همسایګانو نه دا به بند شي. او په دې باره کې د لوګر په ولایت کې تاسې کوم پروګرام لرئ؟
صحیح د لوګر نوبت چې راغی بیا به تاسو ته ووایو. سلامت اوسئ. مخکې د لوګر نوبت تېر شوی هم دی. بل اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنئ. آزادي راډیو
د سمنانه جوړ سره ساته سلام، او د ریډیو کارکون کوریدونکو ته سلام.
مهرباني. سلامت اوسئ.
دغه د تاسو د تاسو د ولایت چې موضوع تاکل کړی ده، آیا د امنیتي د څه دلایل چې مثال د ولډونه د امنیتي په شکل ده چې چې اروازه یا دغه تر
اوسه په دې باندې خبرې وشوې کور ودان بل موضوع کلرې خبرې پیوکې. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، ځان راو پیژنې. آزادي رادیو
د دې باندې جوړول د ټول هیوادونو د هیواد لپاره یو دایو د شیو کار دی چې ژوند ټول افغانان شریکي دا دی یو مهم کار دی. او هغه بنچ په نیمروز ولایت کې جوړ شو، دې باندې د افغانانو قدر دم غوښه واغستلې، او د افغانانو چې هغې په ځان فخر کوي چې دا جوړېږي. او نور بندونه راغلل لکه د پاکستان پره چې کومې اوبه دي، دغه به مصرف چې کوو دغه به هغه کې کوو، دا په نیمروز هغه کې کوو. دونه مصرف د دې نه لږ ډېر چې کړی پاکستان باندې بندې کړی، دې باندې ډېر افغانان خوشحاله شوي.
ښه، ستاسې پوښتنه مشخصه څه ده؟ پوهینه شو د فراه په ارتباط څه پوښتنه لرئ؟
فراه په ارتباط باندې دا پوښتنه لرو چې دغه بنچ جوړېږي، دا څومره هغه باندې جوړېږي، عایدات باندې د دې څومره عایدات مصرفېږي،
څومره پیسې پرې مصرفېږي. ښه، بل اوریدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو. مهرباني صاحب خبري وکي او تشجر لطفا چې ملبانه بیا نظر سرګن کی. خیر، دوی خبري ونه کړې، بل تورزو. مهرباني. آزادي راډیو.
سلام علیکم شروان صاحب، یو سلام تا ته، یو د پرا ولایت من منوتا.
سلامات اوسه.
نګر جان شیواره ما د پرا ولایت نه میتی باد نیولای دی. دا شروان صاحب دغه پرا ډیر پراخه ولایت دی، ډیره زراعتي او غټه دشت لري. څنګه پکې دی وګورا شروان صاحب دغه د بندې بخښابات چې دی دغه د څو کال کیږي د ډیر له سوته تیم کې ځل هم پراتا دغه بندې بخښابات بعضی وخت کې امنیت یې د طالبانو په ولکه کې شي. ټول دغه مخور یا شملور د میاشتې پکې وي و د سلو د دوه سوو لیترو تیل د موټرو والا دي، چا د چیشو والا دي. هېڅ ګټه یې دغه بندې بخښابات ته نه لري، پیسې مصرف شي ولا نن د خدای کې د روپۍ خیر د بندې بخښابات ته رسېدلې دغه لپاره دی. یو داسې یو کار وشي چې
که دغه یو روپۍ لګیږي که دوه لګیږي چې په ځای ولګیږي. سروان صاحب صحیح مننه. سلامت اوسئ. کور ودان البته بند خو د سیز جرم نشي جوړېدی. تاسو ولیدل چې د فراه په ګاونډي نیمروز کې بند له څومره کلونو وروسته جوړ شو. خو لومړی ورځو سناتور صاحب عظیمي ته. سناتور صاحب، مخکې تر دې چې د اوریدونکو په څرګندونو نظر څرګند کړئ، دا موضوع یاده شوه چې که دا بند جوړ شي نو ممکن ایران عکس العمل وخی او بی تفاوت پات نشی، که بخشابات بند جوری شی دی ایران و با آیا کمی شی. ځینې چارواکي وایي چې دا بندونه د ایران له اوبو سره ارتباط نه لري، ایران ته به اوبو ورځي، اما هغه څومره چې د ایران حق دی.
بېله شکه د افغانستان جګړه یو مرکزي جګړه ده او نړیواله جګړه ده، یو ارث به داخلي وي. خو دا منطقي د جګړې یو ارث د اوبو موجوده. مثال په کنر د پاکستان سره موږ هم پولیو او په ایران کې د بنداوا د بخش آباد باندې یا مثال د کمال خان یا سلما د باندې کو زه هیله من پدیم چې په یو فعال ډیپلوماسي باندې تړونونه تعودت سي هغه باید عملي شي. خو متاسفانه چې په ټول د کلو کې بنیادي کارون نه دي سي. مثال اوس با د بخش آباد باندې په اعتبار دی په سلهاو میلیون ډالر مصرف شوه مننه موږ احتیاج یو ایران ته که ایران د سویس کښته کې فراه هرات نیمروز برخې قطه دی نو هیله مو دا ده دا ستونزه باید ریښه یې هلته ګاونډیان ته په کار دی ګاونډیان خپل عکس العملونه لري ستونزې مشکلات ته دي دوی باید د افغانستان په ودانولو کې د افغانستان د خلکو سره د حکومت سره باید مرسته وکړي غیر له هغه نامنه افغانستان نامنه ایران دی نامنه پاکستان دی.
بله صاحب مننه کوروادن. مفتون صاحب اوریدونکو مو له فرا ټلیفون کړی وو دی باکو په ارتباط ویل چې هلته اوبه وچی شوې دي اته ډیر خلک مجبور شوي دي چې لدی سیمې یا لدی ولسوالۍ کډه وکړي. دلیل یې څه کېدی شي او څه فکر کوي که بخش آباد جوړ شي ودان شي آیا باکو ته هم خیر رسیږي او کنه؟
بالکل موږ په فرا ولایت کې د دې شاهدان یو چې د بخش آباد بند جوړول د فرا د زراعت سره کومک کوي د بزګرو سره کومک کوي د اوبو سطح په لوړه دي. موږ وینو چې د بکوا ولسوالۍ بزګران هغه کسان چې هلته زراعت کوي دوی خپل هغه سولران او هغه ششې چې اخیستي وه شاد تیرایي لیلامیي خرڅوي ځکه د ځمکې د لاندې اوبه تمامې شوي دي نور برما هم کار نه ورکوي چې دوی د اوبو څخه استفاده وکړي. کومه تخمیني سروې چې سوي که څلور پنځه کاله دغه چې وچکالي دوام ولري او په دغه پیمانه د اوبو د زیرمې څخه استفاده وشي لکه زموږ بزګران چې د سولرانو کمپونو څخه استفاده کوي او اسراف هم کوي په دې کې نو د ځمکې د لاندې اوبو به وچي سي موږ به د یو سخت ناورین سره مخ وسو. د فرا خلک به مجبور شي چې فرا پرېږدي حتی د څښلو دپاره به اوبه پیدا نه شي. خو د بخش آباد بند که جوړ شي دې ټولو مشکلاتو ته د پای ټکی پرېږدي. د فرا د خلکو هیله دا ده چې مرکزي حکومت شعارونه ورنه کړي دې کار ته د عمل جامه واغوندي په عملي ډول. اوس لکه څنګه چې د دې بند کار شروع شوی د دې بانکار لا خپل پوکاس پر دې باندې واچي چې دا پروژه ژر عمل شي. په تیرو کلونو کې هم په څو واره د دې بانکار پر سوې خو بیا په مختلفو دلایلو سره د بانکار ته خندونه واپس ویدي او د بانکار د مشکلات سره مخ شوی.
بله اما تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه هغه دا چې په ډیرو مواردو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ل اوبو څخه ډیره ناسم استفاده کیږي یعنی ضایع کیږي ډیره زیاتې د واټر پمپونه او سولر په ذریعه چې اوبه راباسي د ځمکې لاندې څخه دا په بدري راباسي او حتی تر ضرورت هم زیاتې راباسي ځینې خلک. موږ په دې خبرونو مختلفو خبرونو کې د چاپیریال ساتنې له چارواکو او له متخصصانو سره چې کله خبرې کړې دي هغوی همدا شکایت کوي او وایي چې که په همدې اوسني شکل سره اوبه له ځمکې لاندې راایستل کیږي نو ممکن په افغانستان کې یو ناورین له دې درکه پیښ شي. سناتور صاحب د کمال خان د بند د جوړېدو له کبله څه فکر کوي؟ فرا ته هم څه ګټه رسیږي؟ د فرا ځمکې هم خړوبوي او کنه؟
افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی. که نیمروز جوړیږي که کنر جوړیږي ټول افغانستان په آبادیږي. دا یو ډېر ښه اقدام وو او واقعا افغانان په هغه باندې ویاړي. هیله مند یو چې د فرا د بخش آباد د بند موضوع هم نهایي شي. ګډ چې هیلې ډېرې دي ما تاسو ته مخکې عرض وکړې وخت چې د یو بند هزینه او مصارف 400 یا 500 میلیون ډالر وي او تاسو په شل کال کې لس میلیون ډالر پر هغه مصرف کوي. دا بره څومره کلونه در باندې دي. مثال د کمال خان د بند جوړېده هم د زراعت په اعتبار، د اوبو په اعتبار، د برق په اعتبار، د فراه، د نیمروز، د ولایت، د نورو ګاونډیانو ستونزو مشکلاتو ته ډېر غټ کومک و. او که د فراه د بخش آباد بند جوړ شي، زه په دې متعقن یم چې نه تنها موږ به واردات نه لرو د غلو په هکله باندې، حتی صادرات به لرو خپل ګاونډیو ته، نړیوالو ته د غلجاتو په هکله. نو هیله مند یو موږ چې په عمل کې باید کار وشي. او په خبرو کې د فراه خلک ډېر متعقن نه دي تر څو چې عمل نه وي.
پری ورستی کلونو کې فراد زراعتی محصولات لدرکه ش خبرونه درلودل، مثلا په تیرو کلونو کې مودې هندوانو، د بادرنګو، د نورو سبزیجاتو په اړه خبرونه درلودل چې حاصل زیات شوی دی. مفتون صاحب، سشکل څه فکر کوي؟ څه اټکل کوي؟ بارانونو ته پکتو، ورختونو ته پکتو، څه فکر کوي؟
خلک په فراه ولایت کې خپل کښتکار کوي، خپل چاوزي کوي، چې په د دې مشکلات سره هم لکه څنګه چې دوی مخکې ششتل وچکالي هم د اوبو هم نشتو، په اکثره خلک سولران لري او هغه پمپونه د اوبو لري، د ځمکې د زیرمې د اوبو څخه استفاده کوي، کښتونه شوي دي. خو فکر نه کوم چې د دې زراعتو، د دې میوجاتو ګټه بزګر ته ورسیږي، ځکه بزګرانو ډیره سرمایه گذاري کړې د خپل پر کښتو کار باندې. او کله چې دا کښتو کار حاصل ته ورسیږي، دلته یا خون نهسته چې دا میوې وساتل شي، یا د فراه ولایت څخه انتقال شي خارجي وادونو ته، حتی ولایتو ته. کله چې زموږ د ولایت څخه میوې، هندوانې او نورې میوې چې انتقالېږي، خپل د کرایې پیسې نه پوره کوي. حکومت هم خاصه توجه نه ده کړې بزګرو ته چې دوی ته سړی خونې جوړې کړي، د دوی سره مرسته وکړي، د دوی میوې انتقال کړي. زموږ له د دولتي چارواکو څخه دا ده چې زموږ بزګر ډېر غریب خلک دي، ډېر په مشکلاتو کې قرار لري، د دوی سره همکاري وکړي، د دوی میوو ته د تجارت زمینه مساعده کړي، نورې هیوادونو ته انتقال کړي، نورې ولایتونو ته انتقال کړي. یعنې یو دلیل دغه دی چې نور زراعت د فراه خلک کوي، نتیجه نه ورکوي، دوی تاوان کوي، یا دوی مجبور کیږي چې د مخدره توکو کښت مخه کړي، ځکه دلته بیا نړیوال قاچاقبران دي، دا مواد انتقالیږي په ښه قیمت باندې پلورل کیږي، دوی مجبور کیږي چې دوی کښت مخه کړي.
بله، موږ چې همیشه د فراه په اړه خبرونه درلودلې ده، اغه یو ستونزه چې ډیرو یاد کړی دغه دی لارو ستونزه ده، د لارو خرابوالی او په لارو کې د اخازه مسله، یعنی په زور له موټر چلوونکو څخه پیسې اخیستل، دا ستونزه څومره سره اوریدونکو دا ویل دي چې طالبان هم پټکونه لري له خلکو پیسې اخلي، له موټر چلوونکو، خصوصا له موټر چلوونکو چې بار لري او امنیتی پوستې هم همدا کار کوي، دا شکایت وسم شته؟
بالکل، دا مشکلاتونه د څو کالو را پدې خو د فراه پر لوی اشاره باندې وجود لري. موټروانان همیشه دا شکایتونه کړي دي، د فراه والی ته راغلي، د فراه ولایتي شورا ته راغلي، دوی د اخازي او تخسر ټکوي په مختلفو دلایلو، له دوی څخه اخازي کېږي پر سړکو باندې، د دوی څخه په زور پیسې اخیستل کېږي، حتی پر شل افغانۍ او دېرش افغانۍ باندې موټروانان وژل شوي دي. د دې شاهدان هم موضوع په تېرو وختونو کې دا مشکلاتونه وجود لري. په مجموع کې د فراه ولایت خلک د مرکزي حکومت څخه ګیله لري چې دوی په متوازن ډول ولایتونو ته امکانات نه ورکوي، بودیجه نه ورکوي. موږ تاسو وینو چې نیمروز او ویرات زموږ ګاونډي ولایتونه دي، په هغه ولایتو کې موږ ډېر خوشحاله یو چې د کمال خان بند افتتاح شو، د سلما بند جوړ شو. خو د فراه د خلکو هیله دا ده چې د بخش آباد پر بند هم باید کار ګړندی شي. همدا ډول نیمروز او ویرات ولایت د ایران څخه برق لري، او کله چې فراه ولایت ته دا موضوع راځي، بیا نور مسایل منځ ته راځي. فراه ولایت د ایران څخه برق نه دی کښتوي، تقریبا دا شاید اتلس کاله وشي چې د مرد مل 78 څخه قرار وشي یو هیڅ څه وای سړک فراه ولایت ته راځي، او دا غسر برق انتقال کوي. فراه ولایت چې په مختلفو دلایلو سره
نه سړک انتقال شو فراه ولایت ته، نه برک انتقال شو. لکه څنګه چې وکیل بم وویل، موږ په فراه ولایت کې په 24 ساعتو کې 4 ساعته د ډیزلي جنراتورونه دي، د دېو برق لرو چې کلیوات 40-50 افغانۍ موږ مصرفو. په نیمروز او ویرات کې 2-3 افغانۍ برق مصرفوي. چې دا شیان دي چې د فراه خلک د مرکزي حکومت څخه ګیله لري. د هغه په څنګ کې امنیتي مشکلاتونه هم دي په اکثر ولسوالیانو کې. دولت حاکمیت نه لري. په مرکز کې په دې څو وختونو کې امنیت د ډاډ وړ دی. د امنیتي سکتور ترمنځ خاصه مانګي راغلي. د فراه خلک د امنیتي سکتور فعالیتونه ستایي او اوس تقریبا خلک د امنیتي سکتور ته خوشاله دي.
بله، ډیره مننه له دواړو میلمنو څخه، سناتور صاحب ګل احمد عظیمی او د غراس محمد یعقوب مفتون چې مدني فعال دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت 9